لاس بجیش به احمد چیبریم. السلام علیکم. مخکتر دی چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی غواړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې بل ځای برید ونه کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې پر طالبانو خپلو فشارونو ته ادامه ورکوي چې له نړیوالې ټولنې سره خپلې دښمنۍ ته ژمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د ښاغلي میلر په وینا متحده ایالاتونو طالبانو ته دا څرګنده کړې ده چې دا مسؤلیت دی چې په هېڅ ډول به د القاعده او داعش خراسان څنګه په شمول کومې ترهګرې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای جوړ کړي. تر اوسه د طالبانو چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خو د دوی ویان زبیح الله مجاهد روانه اونۍ وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او هېڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په بل هېواد کې برید وکړي. داعش په څه باندې وی اونۍ کې د دوه خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی، یو په کندهار کې او بله د روسیې په پلازمینې ماسکو کې. د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت شارج دفیر وایي په کابل کې په خپلو لیدنو کتنو کې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو ټینګار کړی. پال کلومن بیکن پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د اقتصاد له سرپرست وزیر دید محمد حنیف او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلی دی. د زیاته کړه په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړیو سره هم خبرې کړې دي. د ناروې دغه ډیپلومات همداراز ویلي چې له بېلابېلو خواوو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړې ده. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 949 تنه مړه شوي دي. د بختر خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو خبري غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1900 ترافیکي پیښې ثبت شوي دي. د سوریې په شمال کې حلب ښار ته نږدې اسرایلي الوتکو نن سهار بمباري کړې ده چې له امله یې د درې دېرش ملکیانو او پوځیانو د وژلو خبرونه خپر شوي دي. رویټرز اژانس د دوو امنیتي سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی دی چې په وژل شویو کې 15 تنه د حزب الله وسله وال دي. بل لور ته د سوریې پوځ ویلي دي چې د دې برید له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او مالي زیانونه اوښتي دي. دمشق تر اوسه د دقیقو تلفاتو شمېر نه دی څرګند کړی. د اوکراین ولسمشر د امریکا له استازو جرګې غوښتي دي چې له کیف سره مهمې پوځي مرستې وکړي. د راپورونو له مخې ولودیمیر زیلنسکي پرون د امریکا د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره په ټلیفون خبرې وکړي. هغه ته یې د اوکراین د جګړې د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد یې د روسیې د هوایي بریدونو د مخنیوي لپاره سمدستي مهمو پوځي مرستو ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې تیره میاشت له اوکراین سره د 6 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه، خو استازو جرګې دا مرسته نه ده تایید کړې. په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو شمېر زیات دی او دوی له اوکراین سره د مرستې په ځای د امریکا د سرحدونو خوندیتوب مهم ګڼي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د وی مسؤلي څرګندونه لرو.
Last year we were expecting around 800,000.
تیر کال مو اټکل کړی و چې په هیواد کې به شاوخوا 800,000 امیدوار یو شدي ورکون کې مېرمنې
دا اندېښنه څرګندوي چې سږ کال به په افغانستان کې خوارزاکۍ د اخته ماشومان شمېر 3 میلیونه ته ورسېږي شي. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې له یو لړ پرمختګونو خبرو.
خبرې ډېرې ښې وې، ملاقاتونه هم ښه وو، نور هم هیله لرو د دواړو دولتونو نه چې په دې لاره کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې به سږ کال د هغو ماشومانو شمېر 3 میلیونو ته ورسېږي چې په خوارځواکۍ اخته دي. د ډبلیو ایف پی یا د خوړو د نړیوال پروګرام وی چارواکي ویلي چې ادارې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې 1,600,000 په خوارځواکۍ اخته ماشومانو ته د خوړو مرسته رسولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو په سلو کې 250 ماشومان دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکی وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ښځو شمیر 1,200,000 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د تغذیې د څانګې مسؤلې مونا شیخ په یوه ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځې پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې وویل، په سوی تغذیه د مبتلا ښځو شمیر په ډېرېدو دی. د همداراز د ماشومانو یادونه کړې او ویلي چې په افغانستان کې به سږ کال په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3,000,000 ته ورسېږي.
تېر
کال مو اټکل کړی و چې په هیواد کې به شاوخوا 800,000 امیدوارې او شیدې ورکوونکې مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي، خو د دې ښځو شمیر تر دې زیات شو او 2,000,000 ته ورسید. له بده مرغه باور کېږي چې سږ کال دا شمېر نور هم زیات شي. اټکل کېږي چې سږ کال 3,000,000 ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شي، خو موږ به له 1,600,000 سره مرسته وکړی شو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې لپاره په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو مراجعه زیاته شوې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د تقسیم د مسؤلې په وینا WFP په افغانستان کې د دې ډول ماشومانو لپاره 2,500 کلینیکونه جوړ کړي دي. له بلې خوا د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې له 2020 څخه را په دې خوا د افغانانو عاید کم شوی دی. د دې ادارې پر اساس زلزلو او له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په زور ایستلو د افغانستان اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ملګرو ملتو د مرستو د تنظیم د ادارې او چا پر اساس اوس 3,000,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په لاره کې د خندونو د لری کېدو او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو هرکلی کوي، خو وایي هیله لري دواړه خواوې پر خپلو ژمنو ودري شي. کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې یو لړ موافقې شوې چې ظاهرا د دوو هیوادونو د تجارت او ترانزیت په لارو کې ستونزې کموي. د افغان سوداګرو په وینا په وروستیو کې د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د سوداګرۍ مالونو په ترانزیت کې ستونزې سبب شوې چې ډېر افغان سوداګر د پاکستان د ترانزیټي لارو په ځای د ایران لارو په تیره بیا چابهار بندر ته مخه کړي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د طالبانو له حکومت سره د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د چارواکو د وروستیو موافقو هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې دا موافقې به د افغان سوداګرو د ترانزیت او سوداګرۍ په لاره کې خنډونه له مخې لرې کړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خورم آغا په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه پر ورځ کابل ته لاړ او د دوه ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو په لار کې د پرتو خندونو د حل کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د هغې اعلامیې له مخې چې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد خبره کړې، د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خورم آخا او د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نوریدین عزیزی د دوه ورځنیو خبرو په پای کې دواړو خواوو له سیاست څخه د تجارت پر جلاوالي د ټینګار په ترڅ کې موافقه وکړه چې باید په دوه میاشتو کې د اپټا تړون نهایي شي. اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه سوداګری تړون دی چې له اوږدو خبرو وروسته په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو للارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړل شوه. همداراز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړل شوه چې د لاهور تر واګي پورې خپل تجارتي مال ورسوي. د اعلامیې له مخې پاکستانی لوري همداراز موافقه کړې چې د کراچۍ په بندر کې له نړیوالو کانټینرونو څخه سیمه ییزو هغو ته د مالونو په انتقال کې اسانتیا برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې رئیس خانجان علي کوزای وایي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې موافقو هرکلی کوي، خو په عین حال کې هیله لري چې په پلو کې به هم د سوداګرو او ترانزیت ستونزې حل شي.
خبرې ډېرې ښې وې، ملاقاتونه هم ښه وو. بعضو مهمو ټکو ته اشاره وشوه په توافقنامه کې او هغه زموږ لپاره ښې دي. منګه دا استقبالو نور هم هیله لرو د دوړو دولتونو نه چې په دې لار کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي او هغه مشکلات چې په ترانزیتي لحاظ باندې رامنځته شوي دي. او افغانستان ترانزیت د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کړی، نه تنها افغانان بلکې پاکستانیان هم په دې کې متضرر شوي دي او نور متضرر نه شي. زموږ مالونه باندې ډیمریج راځي، ډیټینشن راځي، بعض مسائل باندې موافقه وشوله، موږ په هغې باندې خوشحاله یو.
د افغان سوداګرو یوه جدي غوښتنه دا وه چې پاکستان دې د دوی د مالونو د ترانزیت لپاره بانکي ضمانت پیسې نه غواړي. د طالبانو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې باید بانکي ضمانت لري شي. طالبان وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې د افغانستان سکاره به په نړیوال نرخ اخلي. په وروستیو کې پاکستان له افغانستان څخه د سکرو واردات خورا کم کړي وو او ظاهرا د دې دلیل دا یادو چې د افغانستان سکاره ګران دي. افغانستان او پاکستان تر دې پخوا هم په زلونو تجارتي موافقې کړي خو وروسته یې عملي کړي نه دي، او د دواړو خواوو سوداګرو د موافقو د نه عملي کېدو له کبله د تاوانونو د وراوشتو شکایت کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې نږدې اونۍ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو مخه نه نیسي، نو پاکستان به پر افغان سوداګرو د هند د واګه بندر لاره بنده کړي. ښاغلی آصف د چارشنبې پورز بیا په خپله اکسپانه کې په یو پیغام کې ولیکل چې د تروریستي پیښو زیاتېدو ته په پام لرنه د سرحدونو په وضعیت کې اساسي بدلون ته اړتیا ده. په پاکستان کې د تروریزم منبع په افغانستان کې ده، او د ده په وینا د پاکستان د هڅو سره سره په دې اړه کابل هیڅ پرمختګ نه دی کړی. خو د طالبانو د حکومت ویم ذبیح الله مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې رد کړې او ویې ویل چې اسلام آباد باید د خپلې بې مسؤلیتۍ او ناکامۍ پړه په خپلو ګاونډیو باندې وانهچوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پیغام په دوام کې همدا شان دا ادعا شوې ده چې د تروریستانو پټنځایونه په افغانستان کې دي او په آزادانه بڼه له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خواجه آصف د دغو تورونو د ردولو په ترڅ کې وویل چې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان جګړه د دوو لسیزو راهیسې روانه ده، او دا د پاکستان داخلي موضوع ده او له افغانستان سره د هغه ارتباط بې انصافي او غلطه ده. مجاهد دا خبره هم وکړه چې پاکستاني مقامات ته ولاړ شي، د ستونزو حل دی د خپل هیواد دننه ولټوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د میراث حق څه توایي؟ د شذو د حق ولې مهم دی؟ په افغانستان کې په اکثریت مواردو کې د اصلي دلسوي د چې کورنۍ خپل خويند لونو ته د میراث حق نور کوي، او په ورته وخت کې شذ نس کولای پر خپل نوم ځکه ولري او یا هم په خپل نوم جایداد وپیری. دا ستونزه څه ډول حل کېدای شي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره اغلی زاهده فیضان، اغلی اوجی امیل او اغلی سایما خوګانی ملمنی دي. موږ هڅه کوو چې دوی درې واړه سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او د خپلې سیمې کیسې را سره شریکې کړئ. د تلیفون شمیره ده 00420221124601. پر دې شمیره تاسو زموږ سره تماس نیولای سئ او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ در ووهو چې تاسو تبصره یا هم پوښتنه واخلو. اوس هم اغلی امیل لمش سره وصل سوی ده. اغلی اوجی امیل، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او د خبرونې ته شرغ لاس درته وایم.
مننه کوم. زه هم تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته
مننه ډیره. اغلی امیل، لکه تاسو ته چې معلومه ده د نن ورځې موضوع د میراث د حق په اړه باندې ده، تاسو په دې اړه باندې که خبرې وکړئ چې د میراث حق د ښځو لپاره ولې مهم دی، او څه کېدای سي په دې برخه کې چې خلک قانع سي چې دغه حق باید خپلو ښځو ته ورکړي.
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې په افغانستان کې خصوصا چې د پوهې کچه ورځ تر بلې چې زمان تیریږي، موږ وایو چې پرمختګ وکړو او ډېر خلک تعلیم یافته شي، هم جنکۍ ښځینه او هم نارینه، چې بالاخره د حقونو هغه یعنی د دې فکر دومره هغه وکړي چې دی بلوغ ته ورسیږي، د دې د پوهې چې د دې حق دی خپل حق پیژني، هغه قانی شي چې په اسلام کې د دې حق چې ورکړ شوی دی هغه ورته ورکړ شي. متاسفانه چې دوی سره لدې چې کوم موضوع چې هغه دین او مذهب کې هغه څه چې دی فکر کوي یاسي بنه خودي میراثي څه چې پلرونه مسلمان او دوی مسلمان دی مطالعه خاص نه لري، بیا نو داس یو کارونه وکړي چې هیڅوک بیا ونه کې د اسلام په ننګه، مګر اسلام کې چې بیا د ښځو د پاره کوم حقونه منل شوي دي، د چوي دي د کلونو د ډیر پیړۍ مخکې، متاسفانه په هغه بیا چې نفع نه ده، بیا نو سترګې پټوي، بیا نو دښمني کوي، بیا نو هغه جل کوي په خپل کور کې دوی نه پرېږدي، بیا نو مناسبات بالکل پرې کوي، نو کله جل کوي پوښي چې دا خپل حق غواړي، بیا هغه سره بدبیني او بیا هغه سره داسې یو وضعیت کېږي چې هغه بیخي ایران پاتې کېږي چې دا خو زما حق دی، باید زه واخلم او دنه باید استفاده وکړم، ځکه یوه ښځه کله کولای شي په یو ټولنه کې خپل حیثیت او اعتبار او هغه خپل اجتماعي موقف خو وساتي چې هغه په اقتصادي پلوه خپل بسیاین ته ورسیږي او کار وکړي، لاسته راوړنه ولري، د میراث حق چې دی همداسې چې دوی ته په میراث کې نیمایي برخه ورکول شوې ده، یا مهر همداسې په مهر کې مور سره جنجال دی، هغه هم نه ورکول کېږي، هغه شکلي بڼه لري او میراث هم هغسې دښمنیان زیږوي. تر ننه پورې اته هغه څوک چې علم پوهه لري په دې افغانستان کې که خو یې د میراث نوم واخلي، نو بیا هغه ته وخت داسې یو وضعیتونه کېږي چې هغه کمبخت یا پښیمان شي او یا دونه په شدت سره د هغه په مقابل کې ودرېږي چې بیا هغه حیا یې وزیرو له منځه لاړ شي، بیا هغه مناسبات خراب شي، کورنۍ هغه رفت آمد قطع شي، نو په کلونو کلونو بیا ته هغه اولادونه یې هغه اړیکې نه پالي. دا ډیره ناوړه اغیزه لري او ډیره سخته ده. دې دپاره که څه هم مدني ټولنو یو څه کار وکړو، دغه شل کلونو کې لری پرتو سیمو کې په اطرافو کې هم دغه مسله یو څه خپل لغه ونیو او خلک په دې پوه شو یو څه چې باید د دې حق ورکړ شي، او دا هم باید خپل حق دپاره ودرېږي او خپل حق واخلي، ځکه چې مستحق ده او اسلام کې ورته دا حق ورکول شوی دی. خو بیا هم نن ورځ چې وینو ورځ تر بلې بیا نو په راتلونکي دپاره ډېر امیدواره نه یو، او دغه مشکل دغه ستونزه په افغانستان کې زه فکر کوم په راتلونکي کې لا پسې زیاتېږي، او دغه اجتماعي ژوند دغه مینه او محبت چې د دوی د کورنیو په منځ کې ده په همدغه مسایلو باندې له منځه ځي، خرابېږي او بلاخره بل رنگ نیسي. چې
بله، مننه ډیره اغلی امیل چې تاسو د دغه میراث د حق په اړه باندې خبرې وکړې، او په دې اړه باندې چې شذو ته د میراث حق ورکول سي هم یا شذي واخلي دوی لڅ ډول برخلیک سره مخامخ کیږي ورسته، یا پایلې د دوی لپاره څه وي. اوس هم ګورو چې موږ د خبرونې دوهم ملمنه لمر سره وصل سوي د اغلی سایمه خوګیانی، تاسو ته هم شرغ لاست وایم، مننه چې وخت مو وستي او لمر سره خبرې کوي. اغلی خوګیانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د میراث حق څومره مهم دی ستاسو په نظر باندې، او بل که تاسو دا ډول پیښې لیدلې وي یا فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې په ځینو مواردو کې ښځو ته دغه حق نه وي ورکول سوی، د هغه پایلې څه وي، او د ځینې کیسې ستاسو د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ.
ډېره زیاته مننه اوسه تاسو ته او تاسو ټولو اورېدونکو ته او مهمانو ته هم سلامونه او نیکې هیلې. وګورئ، دا د میراث او د مهر حق دا ډېر جامع او یو اوږد بحث دی. زه فکر کوم چې شاید د دې خپرونې د حوصلې نه بهر وي، خو بیا هم میراث او مهر حق دواړه د مېرمنو اقتصادي او مالي حقونو د جمهوریت په شمول کېږي. چې د افغانستان په مخکې نظام کې هم په شرعي احکامو او مدونه قوانینو په رڼا کې پرې اړخیز بحث شوی دی. مثلا هلته د میراث د ارکانو په هکله، د میراث د اسبابو په هکله، د میراث د موانعو په هکله واضح او روښانه لیکنې شوي دي. د قرآن شریف کې هم سورۃ النساء کې موږ ګورو څلورم آیات یوازې د مهر په هکله راغلی دی، هغه د ښځو حق دی، شرعي حق دی. او په اوومه او یولسمه آیتونو کې د ښځو او د نجونو د میراث په واضح ډول پکې راغلی دی. نو د 1455 کال مدني قانون په لومړي باب کې د مهر او میراث حق په اړه وضاحت ورکړل شوی دی. نو دغه باید ووایو چې یعنی کله لکه چې خور ورور یا د والدینو په ماتریکا مال کې اولاد لرونکي او بیا اولاد مور د مېړه په جایداد کې مثلا توپیر شته، خو دا توپیر د مساوات او د اصل پر بنا ناسم بریښي. او که چېرته بیا موږ د عدالت فلسفې ته ځیر شو، نو دا یعنې بې صحیح دی د اسلام د نظر نه. اوس موږ کله کله ګورو چې مثلا په خور او ورور د پلار یا د مور په جایداد کې مثلا خور نیمه برخه اخلي او ورور یوه برخه اخلي. یعنی دلته په اسلام کې بته بګوره ښځې ته د نفقې مکلفیت، د مسکن مکلفیت نه دی راجع شوی، دا یوازې نارینه ته راجع شوی دی. که ښځه د پلار په کور وي نو ورور مکلف دی، په یعنې پلار مکلف دی چې دې ته نفقه ورکړي، دې ته کور پیدا کړي. او که چېرته مثلا دی د مېړه کره وي، هم مېړه پرې مکلف دی چې دې باید نفقه ورکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې مثلا دلته د مهر موضوع ده. کله چې ښځه مثلا ودیږي نارینه ته، نو هغه هغه د نکاح په مقابل کې دې ته یوه هدیه ورکړي چې هغه د مهر په نوم باندې یادیږي. نو دلته که موږ وګورو کله کله د جیز موضوع هم سره مطرح کېږي. دا چې په افغانستان کې یعنی د جیز او د ولور ترمنځ ډېر فرق نه کېږي، اکثر د شوي چې مثلا د مېړه د کوره اخلي، د پیسې اخلي، بېرته ښځې پسې مصرفوي، نو هغه په هغې جیز ورکوي. یا مثلا دغه ولور نکاح په جب کې چې پلار په جب کې چې ورور په جب کې چې کاکا په جب کې چې دا یو بېله موضوع ده. دا یعنی ځینې مسایل هغه د فرهنګ او د کلتور د شیانو سره په ټولنه کې نغښتي دي. مګر بیا هم که موږ وګورو خپله مهر او د دې سره میراث، دا د ښځې د مالي او اقتصادي حقونه دي چې د قرآن کریم په نصوص کې هم راغلي دي او په قوانینو کې هم راغلي دي. نو که چېرته دغه حقونه ورنکړل شي په ټولنه کې، نو ډېر زیات د لوښ په افغانستان کې چې د دې اغېستل رقم شرم آر ګڼل کېږي. ځینې مناطق کې خور او یا مثلا یوه ښځه هېڅکله نه ازلېږي اول دېته چې مثلا دا حق واخلي. بیا که چېرته مثلا دا حق دوی اخلي، نو بیا جنجال پیدا کېږي، شخړې پیدا کېږي. حتی داسې راځي چې د دې ښځې مړې بیا مثلا پلارګانې نه مني چې تا د موږ نه حق کړی دی، یا د زمون زموږ نه حق اغېسته دی. نو هغه کله چې هغه مېرمن مړه کېږي، نو هغه مړې په کور کلي کې بیا څوک نه مني چې مثلا د دې خپل حق اغېسته دی، باوجود چې دا حق ورته په قرآن شریف کې مثلا خدای پاک ورته واضح لیکلي کلي کې چې دې حق لري. مثلا په قوانین کې دې حق شته. حتی په یو قانون چې په دې اخره کې تصویب نه شو په افغانستان کې، خو نافذ و هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی قانون. یعنې په هغې کې واضح په 2-3 ماده کې دې ته اشاره شوې وه که څوک مثلا د ښځې بیا میراث نه محروموي، نو دا بالکل دې ته جزایي احکام ټاکل شوي وو. نو دې په خاطر باندې ښځې یعنی دا شرعي او قانوني حق دی چې عامې مهر او عامې میراث متاسفانه چې په افغانستان کې دا نه مراتېږي او مشکلات او ستونزې شته.
ډیره مننه آغلې خوګیاڼۍ، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس تی روانه ده. د ښځو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. زموږ د خپرونې دریمه میلمنه آغلې زاهده فیضان هم له سټوډیو سره وصل شوې ده. آغلې فیضان، ډیره مننه کوم چې تاسو وخت وایستې او د خپرونې ته تاسو ته شرغلاست وایم. تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې د میراث پر حق باندې د ښځو په برخه کې که تاسو یو څو خبرې وکړئ، تاسو څه فکر کوئ چې په ډیری مواردو کې ستاسو په نظر ښځو ته دغه حق ورکول کیږي که نه؟
ډېر زیات مننه. زما سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو اورېدونکو ته. تر اوسه پورې خو خورجانې د میراث موضوع په افغانستان کې زیاتره د ښځو حق همیشه تر خپلو لاندې، یوازې میراث نه دی، مهر دی، نور حقوقونه شته دی چې لرې پرتو سیمو کې د ښځو باندې ډېر زیات تاوتریخوالی او زیاتی راځي.
لکه په تیر نظام کې هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه وړلو دغه تصویب شو، خو چون هغه هم همداسې نه پلي کېدل، یعنې پیاده کېدل نه. نو په قرآن کې خو ښځو ته ډېر حق ورکړی، هم د پلار د کور نه میراث حق ورکړی دی، هم د خاوند د کور نه عتق برخه ورکړی دی، چې بسته د ښځو دپاره سورتې نساء دی، سورتې نور دی. نو چون همغسې چې په افغانستان کې ښځو ته لکه څنګه چې زمونږ خور خوګیاڼۍ ویلې چې کله چې د خور میراث د ورور نه وغواړي، نو هغه حتی کې د مړي د هغې مړی هم خپل کور ته نه شي وړلی. د په ژوندانه کې هغه دغه خوله پرېږده چې رفت آمد او تګ راتګ او وسیلې رسمي. نو همدې د وجې نه د افغانستان خویندې د خپلو ورونو نه د خپل کورنۍ نه شي کولی چې ډېر میراث او مهر واخلي. نو ښځو حقوق د قرآن او حدیث له مخې همیشه تر خپلو لاندې دي.
مننه ډیره اغلی فیضان، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امل، ستاسو خبره بل پوښتنه وکمه، ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې پخوا یا اوس مهال آیا داسې کوم ځایونه سته چې ښځې ورته شکایت وکړي، چې که فکر کوي چې د ښځو د دغه حق ترلاسه کولو په برخه کې ډیر خنډونه سره مخامخ دي ښځې، او نسی کولای چې دوی یو ځای ته مراجعه وکړي او خپل حق ترلاسه کړي، ځکه چې دا ډول د دوی د پاره کوم مرجع ستام نه؟
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې هغه تیر کلونو کې خو بیا هم داسې مراجع وو چې دوی به هر اقل هلته به مراجعه کوه، او تر یو حده پورې به د دې هغه ستونزه حل کېده. او متاسفانه نن داسې یو حالت راغلی دی چې دغه مرجع هم نشته، او دوی حیران دي چې څه وکړي. واقعاً عدالت ته د لاسرسی د ښځو دپاره دا لویه ستونزه ده په نن وخت کې، چې دوی د اقل یو امید نه لري چې چیرته به لاړ شي، چا ته به ووایي. ځکه په لرې پرتو سیمو کې که جرګه کېږي، هغه جرګه هم په پایلې عادلانه نه وي، د ښځو په نفع نه وي، او په هماغه باندې اوس اکتفا کوي دوی. خو خبره په دې کې ده چې اوس تر پخوا بیخي زیات ستونزې راولاړې شوي دي، چې هر اقل هغه بنسټونه چې لږ دوی جرأت یې درلوده، لږ دوی امیدواره او ډاډه ورباندې چې یاد اقل یو ځای شته چې زه ورته لاړ شم، هغه هم اوس یې په مخ تړل شوی دی. او پخوا هم داسې نه وو چې سل په سلو کې د دوی په د شکایت او د دوی هغه کوم ارز چې دوی درلوده او هلته به د دوی هغه ستونزې حل کېدې. قضا کې هم ډېر ناوړه چلند کېده د مېرمنو په مقابل کې، خصوصا که ځوانه وای. نو دغه اراکین چې په دې څارنوالیګانو کې او په دې مراجعو کې یا تحقیق کوي یا قضایي برخه وو، زیاتره د دې ښځو نه سوء استفاده او غلط تقاضاګانې کېده او ډارول کېدل، ځکه دوی هم علم پوهه نه درلوده چې دلته داسې قوانین دي چې دا زما حق دی، زه کولی شم هغه کوم. بیا دته یې داسې لارې چارې کتلې چې بیخي هغه وویروي، هغه نه ډېرې پیسې ترلاسه کړي او یا بل 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 خبرې. نو دا بیچارهګان همیشه، خصوصا هغه کسان چې بیا تعلیم نه درلوده، هغوی ډېر زیات ځورول کېده په دغه سیمه راجیو کې. حتی حقوق بشر په نامه چې هغسې یو مرجع و، هغه په خپله د خشونت مرکز و، هغوی هغه همکاران یا ته یو بل ته خشونت درلوده، او د هغوی حقونه تامین نه و. کوم حقونه چې دوی مثلا خپل غږ پورته کوو په دنیا کې چې حقوق بشر دی او دا دی او هغه دی، نه په ولایاتو کې نه په مرکز کې هېڅ هېڅ کوم خاص خدمت یې ونه کړ. اما بیا هم دغه موجودیت بد نه و. خو اوس چې داسې مراجع نه لرو چې عدالت ته باید دوی یو لاره ولري، یو د امید یو دروازه وي، دا اوس نشته. دا ډېره سخته ده. یو ټولنه کې هغه وخت عدالت تامین کېدی شي چې داسې مراجع باید وجود ولري چې دوی وکولی شي چې خپل حقونه ترلاسه کړي، ځکه بغیر د هغه ښځه خو ډېره ضعیفه موجوده ده. او بیا په دې ټولنه کې خو هر څوک ملامتوي، هېڅ داسې څوک نه لري چې هغه نه باید دفاع وکړي. هغه حتی په کورنۍ کې هغه پلویان نه لري، حتی په خپل خسرانو کې، په خپل پلرګنۍ کې، نو هغه نه باید څوک دفاع وکړي. باید
ډېره مننه.
قوانین باید وضع شوي او کار وشي ور باندې چې دوی د مسؤلیت احساس کړی وي لکه د نورو دنیا کې چې عقل کار شوی دی.
مننه غلی امیل زبرت تاسو تر ځمه او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده اوس هم یو اوریدونکو را سره دی ول بدوی را واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
خور جان تاسو ته سلام بشیر جان خور تاسو سلامونه ملمنو ته سلامونه خصوصا دغه بخور یو خور دغه ته سلامونه نو میرا سیر کړو خیل صاحب دغه خواجه د میرا شو زاحت هم ورکی نو ډیر شایسته موزوم راوړې د ډیر شایسته موزوم راوړې د زکه میراث دی یو داسې اهم نسب علم رسول صلی الله علیه و صحبه وسلم ورته ویلې دی میراث هغه څه دی خدای پروردګاری عالم جل جلاله میراث په قران عظیم شان کې معلوم کړی دی د شجو د فاره او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکه کې معلوم کړی دی او اجماع امت همدارنګه پر دوه باندې ټول باندې قائل ده چې میراث د شجو حق دی باید خپل حق زنانه شجه توروره سی خو متأسفانه چې نن زموږ بعضی کسان د میراث څخه چې د خوندو د میراث څخه چې دی غافل دي محروم دي حتی الکه خوندو چې اشاره ورته وکړه په بعضی مواردو کې هغه چې کې څوک میراث نه واخلي بیا غورونه واغ پلارګرنه یا خپل خور پرېږدنه مطلقا نه خو
ډیره مننه چې تاسو مشتاز او ستاسو نظر مو واخستی اغلی خو ګرنی ستاس خبابل پښتنه وکم ک تاسو په دې برخه کې مشته څو خبرې وکي کله چې شذي شاقه کارونه کوي پمځکو کې کارونه کوي په ډیرې مواردو کې خوده دغه حق نه لري چې خپل نوم باندې مځکه ولري ستاس په نظر باندې دغه څومره لوی ستونزه ده شذي ولی باید دغه حق ولري چې دوی وغواړي مځکه و پیری خپل نوم باندې باید دوی ځای جایداد هم ولرلای شي
ولنه وګورئ کومه چې تاسو صدر د اسلام ته وګورو هغه وخت کې اولین خبره چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل دغه بیبي وه بیبي خدیجه چې خپل تجارت لرلو او خپل مثلا د خپل پیسو مدیریت یې کولو یعنې په دې معنا چې هغه وخت هم ښځو کولی شو چې ملکیت واخلي او وی لري او اوس هم ښځې کولی شي ستا خبره کې چېرته د خپل مثلا یا خپل معاش لري اته د خپل د مهر په مقابل کې چې مثلا کوم شی چې میکه په مقابل کې مهر دی په هغه پیسو باندې کوي چې ځانته کور واخلي ځانته کوي چې تجارت ځانته برابر کړي یا پرې د ښځو چې دي پټۍ کې کار کوي شاقه کارونه کوي ټوله ورځ مثلا دوی لګي دي ساره تر ماښام پورې ستړي ستومانه کارونه کوي او د مثلا چا پیسې کله لاسته راځي نو پاره باندې نارینه یعنی نارینه مدیریت کوي او خپل روزمره مشکلات په حل کوي خدای ته د شارګان د کل اطراف کې کوي یو ډول کالي مرور سي کېږي د زیاته دا یو ډول ځانني یا نور دا څه ضروري شته او یعنی پیسې خوځو ته نه ورکوي دوی کومه ځمات چې ورته وباسي مخله په کل اطراف کې د حالت بدلې دي چې مثلا هغه وخت کې به خوښنار دي تر کېدل ما بل ځل په دې کول کې چې دا خلک به څنګه سرګردانه وي په خښاو کې او بل اخره په نارو په لولو کې او بیا به چې کله پین شو دا په سړی شاته واچلو بیا په خرته ول وي خوسته یې جوړ جامې کې نه راولې کنه یعنی سرګردانی هغه ډوړې په خاولو د قانون ته ډوړې ورکولو انده په ځمات وي خوځېستلو نو دا چې اوس کو ګور موږ د نورستان په ساحه کې نارینه په کول کې ناسې خځې وزي د باندې ټوک کار نه کوي تیر شاخه کارونه کوي خو زه فکر کوم چې شاید د پیسو مسله به راځي بیا مدیریت نارینه کوي ښځو ته حق نه ورکوي او برعکس یعنی ښځې دې حق لري چې خپل ملکیت ولري او یعنی او دا هغه مدیریت کې او د هغې د پیسو نه ګټه واخلي نو متاسفانه دغه شی په افغانستان کې یعنی ډېر زیات کم دی ما ډېر د ښځې لیدل دي ما په مختلفو ادارو کې کار کړی مثلا یعنی معلمینه مې شروع کړې تر وکالته پورې مختلفو ادارو کې مې کار کړی دی مسکه خورقې قشر په کمیشن باندې انتقاد مونولو بشي ځینې خبرې وکړې زه هم تاییدوم خو بیا هم د بشر کمیشن په هغه وخت کې ښوونځي کارمند وم چې څلور ولایتو ته کار کولو ننګرهار ته نورستان ته لغمان ته او کونړ ته دې کې موږ ډېر د قضایي للی چې موږ یعنی کولو شو د خو سره ډېر زیات کوم وکړو نو یان دا قضایي به متقبه ولې په قضایي ورګن کې چې مثلا
ځینې موارد کې تاسو یاد کړئ چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مرسته د شذو سره کړې وي ځکه چې ډېر خلک داس فکر کوي چې دا کمیسیون یوازې د نوم د پاره او ډېر لکه عملی کارونه نه کول زموږ اوریدونکو هم تاسو واوریدل چې دوی زنګ راووي او عمومي خبري شروع کړي یعنی موږ ته کیسه ونه کړې چې دوی سره کوم مثالونه دي که تاسو په دغه برخه کې معلومات ورکړئ یم اوریدونکو ته
ګوره یو خو هغه مثالونه دي چې موږ وایو چې مثلا کله ښځه په کور کې تاوتریخوالي سره مخ کېدله، یا مثلا هغه فزیکي لحاظ ول کېدله، ټکول کېدله، هغه باندې کمیشن ته به شکایت کول، یا په چا مثلا د میراث په حق مثلا هغې به شکایت لرلو، ورونه به میراث نه ورکول، یا په کونډه وه نه به شي کول چې د خپل لورونو نه خپل حق والي، نو یا مثلا کړی وه هېڅ به نه ورکول، ګرچې یعنی د پلار په مخکې چې اولاد مړ شي خو بیا هم خو سره د دې حق لري، خو بیا هم یعنی د تکلیف وه دی په عذاب والي، ورونو به د دې حق غصب کړی وو. د دې تر څنګ ډېر موارد لرل، یو مورد زما ښه دیږي چې ما یو چا سره کومک وکړې، یو وړه ماشومه وه، یو چا سره یې درس ویلو، هغه سړی شپېته کلن وه، دا ماشومه څوارلس کلنه پنځلس کلنه وه، هغه سړي دفتن دعوه پرې وکړه چې بس دا یې ما ته را کړې ده، حق نه حق دعوه پرې وکړه، په وجود دې چې یعنی موږ ته په سیمه کې ډېر نږدې وو، یعنی مګر ما وکولی شو چې بیا ښځې حق والمه، او ښځه یعنی هغه سړي هم چا خبره خلاصه شي لاړ شي په خپله خوښه یې فامیل و چاته ورکړي، اوس ډېر ښه ژوند لري، ډېر ارامه ده، یو ځوان سړي ته یې ورکړله، یعنې دوه کاله یو نیم کال به شرګان ورګان پروګرام وځغله، ول حقونه حق شدی ما ته را کړې ده، دعوت یې کړې وه، ډېر زورور وو، خلک له غریب وو، دغه څه ډېرې ښځې راغلي چې نه شي کولی مثلا خپل حق واخلي، او تر هغې چې ورګان نه وي د دوی شاته څوک ولاړ نه وي، حتی موږ چې څو ولسوال سره هم خبرې کول، کله به چې ولسوال به هم د سړي په طرفداري خبرې کولې، خوندان نامې سره هم چې خبرې کولې، هغې به هم د سړي په طرفداري خبرې کولې، ځکه سړي ډېر زیات امکانات لري، پیسې مصرفوي، امکانات لري، منډې رامنډې وي، رسوخیت لري، رابطې مثلا نسبت ښځو ته ډېر زیات دي، او ښځو بېچارهګانو چې دغسې نهادونه هم نه وي چې دونه ملاتړ وکړي، دوی لپاره ډېره سخته ده. خاص نو وګوره دا د بشر کمیسیون یعنې د ښځو قضایې خو ننګرهار کې ډېر زیاتې تعقیب کړي، یعنی زه ولې غاړه باندې کوم، زه خدای شپاړس کاله پارلمان کې مو مخکې پنځه اغېزې کارمند هم ولیدلي وو، او دا وروسته یعنې ډېر قضایې تعقیبولې، همدا رقم د خپله د ښځو وزارت کې هېڅ شی هم نه کولو، خو یو مرجع وه چې ښځې یعنې زړورې ذاتي ورته خپل شکایت به ورته راوړلو په ریاستونو کې، مثلا مثلا نور نهادونه وو، یعنې یو ښځه که چېرته مشکل لرلو دو ورته یو مدافع وکیل ورته یعنی مفت ورکولو چې ورته کار وکړي، منډه ورته وکړي، دا منډه ورته وکړي، همدارقم کارونه په محکمه کې تعقیبېدل، په سلام علیکم کې تعقیبېدل چې ورسره ظلم ونه شي، د دوی دپاره خاص محاکم جوړ شو چې مثلا سره یعنې توپیري چلند ونه شي. اوس صحیح ده چې دوی وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی، فرمان به صادر کړی وي، دا چې دا فرمان څومره عملي ده اوس دا ډېره جالبه ده، یعنی ښځه به اوس په دې شرایط کې څه فکر کوي، دا به زړور ووځي، دا به لاړ شي محکمې ته به خپله ریجه ورکړي، اول دا خو چې هلته لاړ شي دې سره به تر رقم چلند کېږي، یعنی د دې په وړاندې دا به توپیر چلند ورسره کېږي، ځکه د قانون په وړاندې همیشه په افغانستان کې دوګونه چلند د ښځو سره شوی دی. خبرې د هغې نه وروسته دا ښځه محکمې ته ځي، آیا دا بېرته د خپل کور کلي کې ځای لري؟ ای دا به د سیمورجی لري شي دي، نه ما ګوره دا شلټرونه ډېر زیات بدنامو، خلکو ډېر زیات خبرې کولې، مګر یو ځای وو یو ښځه چې نسبت دې چې لاړ شي د سړک کوڅه پاتې شي، د شپې لاړ شي، د شپې د پولیس سره پاتې شي، لاړ شي، د شپې بل ځای پاتې شي، د هغې نه هغه شلټر ورته ډېر امن، هلته اکثر هم د ښځې یعنی ښځو ساتلې بهته، یعنی زه خپله قسم درته کوم، د چاته مشکل پیدا شي په کابل کې د سهار تر مازدیګر پسې وګرځم، ما خپل هغه شلټر نه شو پیدا کول چې زه خپل ماکل وګورم چې د دې مشکل د دې ستونزه څه شی ده، یعنې زه وکیل او ما نه شو پیدا کولې، هغه دومره په امن کې وي، د باندې یو خو د سارا خبرې دي، اوس دین چې ښځه لاړ شي د شپه یو چا قصه وکړه، تاسو کوم پروګرام وو چې ښځه هلته شپه د پولیس سره وه، ولاړه غوړي په عزت تاسو موته رسېدی، چې خلک ډېر بانموسه خلک وي، ښځه په عزت بوځي، مګر بېرته د ټولنې کې به د هغې نکاح څه رقم وي چې ښځه شوه د پولیس سره پاتې شي د باندې، یا پوسته کې پاتې شي، نو هغه نه که د یو امن کور وي او هلته لاړ شي، او دا به ورته ډېر ښه وي، یعنې په اخر نتیجه یې همدا چې هغه نهادونه چې د ښځو نه ملاتړ وکړي ورته ډېر زیات ضرور دي.
ډېر مننه اغلی خوګرنی. اغلی فیضان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، فکر کوم چې بله ستاسو څخه پوښتنه کوم، په تاسو په واورېدل چې زموږ میلمنو هم اشاره ورته وکړله، په ځینو مواردو کې داسې کېږي چې په یوه او بله بانه د ښځو د میراث حق یا هم د مهر حق خوړل کېږي، چې دغه بیرته هم د دې نارینه خپلوان دغه کار کوي، او کله چې خپله خپلوان په ټولنه کې دا ډول چلند کوي، نو بیا به نور خلک څه غوږ ونیسي پر ښځو باندې. ستاسو په نظر څه ډول یو اصلاح ته په ټولنه کې اړتیا ده چې باید دغه کار د دې کار مخه ونیول شي؟
مننه ګرانې. البته دغه اصلاحات خو یو د مهر او میراث دی، دا اوس یو مروج شوی دی چې عنعنوي کلتور او رسم رواج په ژوند ته څوک هغه چې اسلامي هغه څنګه چې ښځو ته حقوق ورکړل شوی دی، الله پاک هغه چې حقونه ښځو ته نه ورکول کېږي، نو دې دپاره اوس ټولنه وایي چې اسلامي عمارت دی باید د ښځو دپاره، د ښځو چې مهر او په میراث باید دیو جدي شي. هغه فرمانونه چې امیر المؤمنین ورکړي دي هغه څومره پلي شوی دی د هغې هېڅ معلومات نشته دی. یو خور خپل ستونزې دپاره هېڅ محکمې او څارنوالي ته تللی نه شي، نو هغه څنګه د خپل حق نه دفاع کولی شي؟ حال دا چې الله پاک ښځو ته په قرآن کې خپل حقوق ورکړی، مهر ورکړی، میراث ورکړی، د خاوند نه مهر میراث ورکړ شوی دی. چې ښځو ته اوس یو دغه دی چې خورکۍ ویل چې په نورستان کې شاقه کار شاقه کارونه په ټول ځکې کېږي، نورستان کې هم کېږي چې لري پروکسینو ولایت دی، نو یو اندازه هغه کجاوي چې ښځو په شاقولې هغوی ځینې ځینې ولسوالۍ کې د ښځو مې واغستل ویل تاسو سرک په سر شاقه کار مه کوئ. نو چون د دې دا معنا نه دی چې زموږ خور د شاقه کار نه خلاصه شوله او دوی ته مهر ورکړی شو، نه، هماغه خورکۍ اوس هم هماغه پټي کې په خپل وخت سره شاقه کار کوي، دیقاني کوي، سقاوي کوي، لروي کوي. ښځې ته هغه سې حق نه ورکول کېږي چې هغې ته مخاون مزدوري وکړي او بېته راشي چې دا ستا حق دی او دا دلته خرچه دی، ستا نفقه ستا خوراک او ستا پوشاک ټول زما په سر دی. نو یوازې نورستان هم نه دی چې بهتر معلوم دی چې په خوګیانو او شینوارو کې دغسې د ښځو حقونه تر پښو لاندې دي، او خصوصا په پښتنیزو ولایتو کې ښځو ته خو بالکل داسې خور ته دې سترګې نه ګوري کله چې مهر او میراث ور نه واغستل شوله چې ته زما خور یې. نو دې لپاره اوس چې دوی اسلامي عمارت دی باید یو غټ کمپاین وشي، علماو ته خبر ورکړل شي، ملا امامان ته خبر ورکړل شي، دغسې په محاکمو کې د ښځو لپاره یو ځای وټاکل شي، هلته ښځینه ښځه د ښځې په درد باندې ښه پوهېږي. لکه څنګه چې خورکۍ ملالې خور وویل چې شلتر او داسې نرشته چې ښځې ډېر بدنامې کړلې، ډېر د ښځو غږ په صحیح توګه نه اورېدل کېده، ښځو ته هماغسې چې څنګه خور وایي ښځه وایي هماغسې دوی خپل مرجې ته نه رس.
اغلې امیل مننه چې تاسو بیا هم راغلاست. یو تخنیکی ستونزه رامسته سو چې د میلمنو سره زموږ اړیکه لباین ولاړه، خو ستاسو څخه به زما پوښتنه دغه وي چې ستاسو په نظر باندې کله چې ښځې په تر دې ډول فشار لاندې کېږي چې یعنی دا بد کار دی که دوی د میراث حق وغواړي، نو بیا دوی هغه خپل حق و خپل ورور او پلار او یا نارینه خپلوانو ته اوربخشي، ستاسو په نظر باندې ولې ښځې باید دغه کار ونه کړي او ولې باید ښځې په اقتصادي توګه باندې پر خپلو پښو باندې ولاړې وي؟
په ډیری یعنی تقریبا 70% میرمنې همدا دي چې د هغوی خفګان نشي زغملی او خپل حق نه تیریږي، سره له دې چې په خپله په فقر کې په ډیر نیستۍ او نادارۍ کې ژوند کوي، خو دې دپاره چې دغه اړیکې خراب نه شي. خو دا هم زه فکر کوم چې دغه مظلومیت هم محکوم دی او دغه ظالم هم محکوم دی، دا دواړه. او په دې حالت کې چې یو جل میرمنه په خپله یو د سمایه ونه لري او خصوصا په لري پرتو سیمو کې په اطراف خو زیاتر د دې هغه میراث کې هغه دارایي هغه ځمکه ده، او ځمکه هغه څه دی چې که د دې برخه په کې وي تر ډېره وخته پورې دا د امکاناتو خاونده کېږي او د احتیاجي نه وځي، او په کور او په هغه کې یا اقل یو عیسیت اعتبار پیدا کوي. مګر متاسفانه چې دوی د هر څه نه تیریږي چې ولري زما کورنۍ زما نه خفه نه شي، زما ورونه په راتلونکي کې ما خپل ونه ګڼي، نو هغه نه ښه ده چې زه خپل حق نه تیر شم. خو زه فکر کوم چې دغه حرکت هم د دوی ناسم دی، ځکه هغه ته باید قناعت ورکړ شي چې دا خو زما حق دی او که زه باید واخلم، ځکه اخیستل کېږي ورکول کېږي نه. زیاتره وخت کې ډېر رسېدلي خلک، ډېر تعلیم یافته خلک په همدې میراث په سر ډېر کورنۍ هغه خپل اتفاق او خپل هغه اړیکې چې لري مینه محبت په کورنۍ کې هغه له منځه وړي په دې خاطر. او زه فکر کوم چې دا کار باید ونه شي، دوی باید ومني چې دا د دوی حق دی، په خپله باید پیش قدم شي او یو خپل خور ته پاره باید خوګنې چې د حق وی او دا
آرام او اوسا او بسیا ژوند ولري خپل د اولادو سره. او هغه وخت یو مېرمنه د ډېر ظلم زور نه او د تاوتریخوال نه ژغورل کېږي چې دی پخپله په تولید کې سهم ولري، پخپله آمد ولري، پخپله یو څه لاسته راوړنه ولري. که اوس هم دغه په اطرافو کې حتی ښځې د ډېر کمو امکاناتو نه استفاده کوي، مثلا یو څو دانې چرګان ساتي، هغه چې کله دغه هګۍ خرڅوي په نور باندې د کور د اضافه ضرورت نه، ته فکر وکړه چې دومره د خوشحالۍ احساس کوي. او یا دا که څه ګنډي د خپل لاسي صنایع باندې دوی علاقه مند ډېر زیات دي او په دې خپل وختونه تېروي، او دا که خرڅېږي او لاسته راوړنه لري دونه دا د خوشحالۍ احساس کوي. نو په میراث کې هم داسې دی، کله چې دا ورسره وي دا په خپل ژوند کې ډاډمن وي او خپل اولادو لپاره فکر کوي، خپل نور ژوند لپاره فکر کوي. اما فکر او بیچارګي داسې شی دی چې هغه کمزوری کوي، د هغه جرأت له لاسه ورکوي. خو هیله منیم چې ډېر کار وشي په دې اکله.
ډېره مننه اغلې امیل، زه به بیرته تاسو ته راسمه. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، اول به اوریدونکی راواخم بیا به اغلې فیضان ستاسو خبره چې په نیمه کې قطع سوه ستاسو خبره وروسته واورم. اول به اوریدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلام علیکم. سلام علیکم کلی تاسو اوریدونکو ته وایم، زه اسمت الله افغان یارم، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې.
افغان یار صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. په دې برخه کې که تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړئ چې کله د میراث د حق خبره سي، ښځې خپل میراث وورونو او پلرونو نارینه خپلوانو ته وربخشي، دوی ولې باید دغه فشار احساس نه کړي ستاسو په نظر؟
مننه دا چې تاسو ډېر ښایسته او ښه موضوع پر ځای موضوع انتخاب کړی ده. نو دغه رښتیا هم په دغه برخه کې ځینې مشترکې جهته مخصوص په ځینو مواردو کې دوی اړ ایستل کېږي، ورته ویل کېږي چې اکور راوبخشي، که چېرې اک دوی وکړي یا اک واخلي نو بیا دخېږي. هغې یا ورونه ورسره مطالعه تېر یا د پردوی دښمنانو په څېر دا شیان چلند سره کوي، هغه خپلوي عادت او دا ټول ورسره کوي. نو خدای دې وکړي چې دا مسئلې ته ډېر په دغه البته یوه دغه خبره چې د تحقیق وړ ده، د امارت اسلامي په راتګ سره دا څه یو څه پرمختګ ډېر پکښې راغلی دی. ډېرو
او ستاسو په نظر باندې کله چې ښځې شکایت وکړي د دغه څخه کورنۍ ورسره یعنی چپیږي نه ورسره، یعنی دوی ورسره بیا هم هغه عادي اړیکې ساتي کیا؟
نه، چې کله خپل حق ورباندې واخلي نو بیا هغه اړیکې ورسره شکوي، هغه د دوستۍ اړیکې پر دښمنۍ پر اړیکو اوري، بالکل یو بد چلند سره کوي.
یعنی دا د شته لپاره یو شی پایلې بیا هم نه لري، که څه هم دوی خپل دغه حق تر لاسه کړي په محکمه کې، لکه تاسو چې ویل د طالبانو په محکمو کې دوی د حق تر لاسه هم کړي، خو بیا هم د کورنۍ د خواص خور سره ښه چلند نه کیږي.
بالکل، دغه کورنۍ د خوانه نو څه کیږي چې هغه کورنۍ هغه د دې د وړونو د پلار او هغه چا څخه چې دوی اکتلا کړی وي، هغه کورنۍ بیا بد چلنګ ورسره کوي. او دغه خپل کورنۍ کوم کورنۍ کې چې دوی وسی ځاګه نو طبيعي خبره د چاغې به بد چلنګ ورسره کوي، خوشاله بي. خو هغه البته هغه کورنۍ بیا د شمخني سره پالې دا چې یو بد سلوک او چلنګ سره کوي.
ډیر مننه افغان یار صاحب. بله، ډیر مننه چې تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ. په دې اړه باندې تاسو د خبرو په مورید باندې به د میلمنو سره هم خبرې کوو. غلی فیضان، تاسو مخکې په دې اړه باندې خبرې کولې چې د فکرونو اصلاح څومره مهمه ده په یو ټولنه کې چې د ښځو حقونه پر ځای سي، دغه خبرې که تاسو خپل خبرو ته دوام ورکول غواړئ مهرباني.
البته د فکرونو اصلاح ډیر زیات مهم دی، کله چې فکري تغییرات رانشي نو هغه ټولنه هیڅکله اصلاحات ته نه راځي. د خزو مہر او میراث چې د زموږه ورزګرځولې د شدا صرف د پلار حق دی او د ورونو حق دی، میراث د ورونو حق دی او مہر چې د پلار حق دی. نو الله پاک خپل نوم په قران کې ویلي دی چې خزو ته میراث ورته خزو ته مہر ورکړي. دلته کله چې ولور هم زیات اخلي د خزو ته زګر باندې چې ستا پلار مان دومره ولور واغست او پلار یې ښه پیسېدار ښه دولتدار دی، خو چې لور ته ډېر زیات ورکړي هغه زکات ورته ورکوي او دا نه ورکړي چې ته زما په کور کې حق لرې، ته زما لورې یا زما خورې. که چېرته خور ورنه وغواړي یا لور ورنه وغواړي، په ډېر کمه سترګه هغه لور ته کتل کېږي چې وګوره ته دومره بې حیا وي چې زما د کورنۍ د کور نه داسې میراث واخیستل او جلاوالی راځي. که محکمه جوړېږي، که څارنوالي جوړېږي، هغه کورنۍ تاوتریخوالی په خپل ځای باندې پاتې کېږي. زمونږ هدف دا دی چې قرآن مهر ورکړل شي، میراث ورکړل شي، خو څنګه کورنۍ تاوتریخوالی منځته رانه شي. خو ښځه داسې ده چې یو ضعیف ده او کمزورې ده، د هغوی د حق اخیستلو لپاره باید ډېر لارې ورته وټاکل شي، دوی ته آګاهي ورکړل شي، دوی ته پوهه ورکړل شي. که چېرته امارات اسلامي دی، دوی وایي چې موږ فرمانونه صادر کړي دي، باید په مساجدو او په منابرو کې دغه بیانونه ورکړل شي، ښځو ته مهر ورکړي، میراث ورکړي، تر څو د بل چا د خور په خوله د لور په خوله باندې هغه میراث وانخیستل شي چې هغه علما، هغه مشران، هغه مولای امامان، هغه ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف باندې تبادله کړې ده، امر بالمعروف غړي باید هغه ښځو ته د هغې حق ورکړل شي چې دا د دې حق دی. نو دغسې کارونه هېڅ تر اوسه پورې نه دي شوي، یوازې په فرمان باندې لیکېږي. په قضا او څارنوالۍ کې باید خوندي وجود ولري چې د ښځو د حقوق ته قایل وي او ښځه د ښځې په درد او په دغه باندې ډېر ښه پوهېږي. نو دا مسایل هم تر اوسه پورې نه شته. ښځه همیشه شاقهکاره ده، یوازې په یو ولایت کې شاقهکاري نه، په ټولو لرې پرتو سیمو کې، لرې پرتو ولایتو کې قسمه قسم رواجونو سره هغه ښکېل ده چې یا کورنۍ تاوتریخوالی د هم د رواجونو سره تړل شوی دی، که د مهر نه اخیستل دی هم د رواجونو سره تړل شوی، که میراث نه اخیستل دی هم جهالت او دا شی ډېر ده چې اسلامي آګاهي ورته نه لري چې دا زموږ کور د دا حق لري.
مننه ډیره اغلی فیضان. اغلی خوګانی ستاسو خبره پښتنه کوم، تاسو واوریدل چې اغلی فیضان هم یادونه وکړه چې واځي د فرمان لارې دا خبره حل کیدای نه سی، باید په عملی توګه باندې د شوزو د حقونو په برخه کې کار وسی. ستاسو څخه زما پښتنه دغه د کستاس په یاد وي، د طالبانو حکومت چې په لومړی کې رامست سو، د طالبانو مشر هبت الله خونزاده یو اعلامیه یا یو فرمان صادر کړ، په دې فرمان کې د حق مهر ترڅنګ د شوزو د میراث پر حق باندې هم ټینګار کړی و، او دا هم ویلی و چې باید کوندې شوزي دغه حق ولري چې دوی غواړي واده وکړي کنه، او د خپل خوشي واده باید وکړای شي، نه دا چې د دوی د کورنۍ نارینه چې د مړه میړه خپلوانی په زور باندې د ځان سره واده کړي. خو ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د فرمانونه آیا ستاسو په نظر باندې کافي دي که نور هم څه کول غواړي؟ داسې ادارې باید رامنځته سي چې د ښځو دپاره مشخصې وي چې هلته ښځې وکړای سي چې ورسي. اول خبر خو دغه ده چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، کله چې یو ښځه دغه جرأت کوي چې باید لاړه سي شکایت وکړي، هلته دغه محکمو کې طالبان نارینه ورته ناست وي او دوی نس کولای چې هلته مراجعه وکړي. د همدې بیرې څخه چې بیرته به هغه خپلوانو ته په لاس ورکول سي، یا دغه بیره د دوی په زړه کې وي. بل خبر دغه ده چې په ټولنه کې ورته په ښه نظر باندې نسي نه کتل کیږي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي که په لنډو ټکو راته وایست؟ سمه خبره ده،
کله چې طالبان وي چې مثلا موږ فرمان صادر کړی دی، یا امیرالمومنین فرمان صادر کړی و، په اوایلو کې زما یاد دی و هم د مهر پاک لاو هم د جبر د ودونو پاک لاو چې په زور او جبر وکړنه نه کاکیږي. نو که دوی یو مهرباني وکړي او امر ورکړي چې په د افغانستان په څلور د ولایتونو کې څومره ښځو خپل د میراث حق واغوستو د دو په نظام کې، یو دویم څومره کونډې مثلا چې په زور نکاح کېدې، لورونو یا د مېړه د تره زامنو یا هغه نورو مثلا رشته دارانو چې په زور نکاح کولې، دوی وکولی شي چې په خپله خوښه دویمه نکاح وکړي. او یام کنه غوړی چې نکاو کی چې بزرګ نکان شي زمونږ افغانان اکثرا چکوند شي او ماته ډیر زیات دي یعنی درک دې ډیر خلکو په خپل خپلوان کې په دې کې کور کې لیکي په ولایت کې په ماکلی نه کې چې خځه کونډه شي ته اولاد مون لري هغه به نه غوړی چې بلواد کی مګر متاسفانه په زور او په جبر باندې به وديږي په زور کې کیږي یی دی ورته نکا کوي کولو کې دا چې مثلا د ټول اسکول دی ټول اسکول دی هغه کالو دی ورته یې هغه نکا کوي چې دا زموږ کونډه ده نو دې موږ ته د څیر خبره کې چې څومره کونډې یې په خپل خوخه کې نشتی ورته ودونه ونکړه او یې وکړه په خپل خوخه وکړه په زور چا نه کانه کړی دا دې زو ګوره په دوی وکړو کې چې دوی په هر زنګي او په کابل کې یو یو فاميلي محکمه جوړ کړي د دې ترڅنګ چې مثلا د دوه مفتي په کې نه قاضیانې خزینه وي موږ ډېر ښه قاضیان لرو ډېر په تجربه قاضیان موږ لرو یعنی د دوی یو یو قاضي په کې وي او مثلا د رقم خزینه کارکونکي په کې وي ځکه د خزې د درد نه خزه خپيږي نو کله یو خزه ورځي یو خو زړور ورځي بل برته کراځي نارینه ته به یاد چا سره چې دا واده غوته په لاس نه ورکوي لږ به په امن کې وي او که زیاته به خپل شکایت صحیح رسوي شکایت ته به رسیدګي کېږي یعنی دوګونه چلم به د قانون په وړاندې سره نه کېږي نو که د دوی چې فامیلي محکمې ولري یا دغه ارګانونه ولري چې ښځې حمایت کړي او د موږ ګورو اوس دغه د نهي منکر وزارت ته ګورې دغه وزارت اوس ښځینه کارکوونکي کار کوي که نه دغه په لاس کې دوره ده د پیګون لرګی دی ښار کې ښځې وایي و دوی چې دی وزارت خزې پیدا کول شو خو د خزو قاضیان ته دی اجازه ورکړي محکمه کې
بله ډیر مننه
غالي اجازه ورکړي کنه چې سره وانه کېږي خزو پولیس ته دی اجازه ورکړي چې خزو مشکلات حل کړي نو کله هغه څنګه هدونه وي چې دونه مثلا د خزو مدافع وکیلان خزې نه وي د خزو قاضیان خزې نه ورسره سره کارول لري د خزو سره وانه دوه سمې چې مثلا نارینه او خزې نه ټول نه کېږي چې په ساتره جوړي ډیر
مننه
خزې راواله قاضیان راواله
راواله سلامت اوسې غالي خو کېږي ډیر مننه ستاسو د وخت څخه او ردونکو د آزاد رادیو د اونیز خبرونه نور بس دی وخت هم پای تر رسید ل خپل ملمنو څخه مننه کوم تر بیا مو پر خدای سپارم.
خاطر